دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سوی ده. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساعت خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې د خبرو په دویم نیمایي کې تاسو دوی اونیزې خپرونې هم اورېدلی سئ. خو تر هڅه وړاندې به د دې ساعت خبرونه له ملیحه امیر جزاد سره.
السلام علیکم. تر ټولو اول پام وکړه د خبرونو سرټکو ته. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان چین ته د روسي سفر د کامیابۍ د دعوه وضاحت وکړي. د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن د سی بی بی د خوشی کېدو د فیصلې مخالفت کړي. او نن په روس کې د افغانستان د سولې پاړه غونډه کیږي. تفصیل: د پاکستان اپوزیشن ګوندونو چین ته د وزیر اعظم عمران خان سفر ناکامه بللې او پر هغه یې غږ کړی چې خپلې لاسته راوړنې دې له پارلمان سره شریکې کړي. د څلورو اپوزیشن ګوندونو سیاستوالانو بیګا تر هغې وروسته له مشال ریډیو سره خبرې کولې چې د اطلاعاتو او خپرونو وزیر فواد چودري پرون د وفاقي کابینې غونډې پس ویل د وزیر اعظم د چین سفر له هیلو زیات کامیاب و. خو د مسلم لیگ نون یو سینیټر چودري تنویر خان ویل عمران خان د ولس د خپل سفر له نتیجو نه خبر کړي.
ہم نے تو ان سے مطالبہ کیا ہے
منگ پہ سینٹ کے حکومتی چارواکو تویلی دی چے کدوئی چیری د چین سفر کامیاب بولی نو رادشی پارلیمان تا دی ووئی چے دوئی پہ چین کے چا لاستا را وڑی دی چے ٹول قوم پر خبر شی.
د پیپلز ګوند یو سیاستوال فیصل کریم کندی وای د ټول تفصیل تر شریکولو مخکې د وزیر اعظم په خبرو باور نه کوي. د عوامي نېشنل او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوالان هم وای چې کچین له اسلام آباد سره د مرستو ژمنه کړې وي نو حکومت یې هغه پټ نه ساتي. خو حکومتي ویان فواد چودري د عمران خان له خولې ویلي چې بیجینګ ورسره د اقتصادي ستونزو په هواري کې د هر ممکنې مرستې ژمنه کړې. د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن ویلی د ایسوی خزی آسیه بی بی خوشی کول ورته د منلو وړ نه دی. نوموړی پرون مازیګر په کراچۍ کې د ملیون مارچ په نوم یو احتجاجي غونډې ته وینا کوله چې پکې زرګونو کسانو ګډون وکړو.
مونږ ته داسې هیڅ پریکړه د منلو وړ نه ده چې د نړیوال فشار له کبله به کیږي. دا څنګه د یو اسلامي جمهوریت د سپریم کورټ پریکړه ده چې اسلامي نړۍ پرې بېقراره ده او غیر مسلمه هیوادونه یې ستاینې کوي.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې که د مذهب د سپکاوي د سزاګانو په قانون کې بدلون وشو نو لوی تاوان به رامنځته شي. متحده مجلس عمل د احتجاجي غونډه تر هغې وروسته کړې چې پرون د پاکستان چارواکو ویل آسیه بی بی د ملتان له زندانه یو خوندي ځای ته انتقال کړي خو د هغې له هېواده د وتلو خبرونه یې ناسم وبلل. په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر شهباز شریف پرون د حکومت لخوا د پارلمان د ضابطه اخلاق لپاره د کمیټې جوړولو د تجویز حمایت وکړو. د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف د قومي اسمبلی غونډې ته ویل چې د ایوان د کاروایی لپاره په ګډه حکمت عملی جوړولو ته تیار دي. د شورو په ورځ د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون او واکمن تحریک انصاف د غړو ترمنځ لفظي شخړه وشوه. وروسته د دفاع وزیر پارلمان ته ویلي چې د دوی ګوند په پارلماني غونډه کې پریکړه شوې چې د اسمبلی کاروایی به تر قواعدو او ضوابطو بتو لاندې چلوي او لغیر پارلماني ژبې نه به ډډه کوي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د برېښنا د ګټې پاتې پیسې د حاصلولو لپاره یې له وفاقي حکومت سره خبرې اترې روانې کړي دي چې مرکز باندې پوري دي. په وزیر اعلی هاوس پېښور کې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ کې د خیبر پختونخوا کابینې غونډې پس پرون ماښام د انرژي او بجلی په چارو کې د اعلی وزیر ځانګړي سلاکار همت الله خان مشال ریډیو ته وویل
زمون تقریبا یو سل دیرش اربا روپے سالانہ کیگی دے سارے زمون کا فیڈرل گورنمنٹ سرے یو کمیٹی جوڑا کڑے دا نیگوشیشن دی زدا کمیٹا ہے پختونخوا دا غاڑے نا اسپیشلی اچولے ما دا دے دا پارا چ دا مونگا دے غاڑے تبوز.
همت الله خان ویل په غونډه کې په صوبه کې د برېښنا کمی پوره کولو لپاره د بجلی په نورو منصوبو پیلولو هم خبرې وشوې. خبرونه د مشال ریډیو نه. افغان چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې لږ تر لږه لس سرتیري او اووه پولیس چارواکي وژل شوي. د تخار ولایت د پولیسو مشر عبدالرشید بشیر نن ویل چې وسلوالو طالبانو په خواجه غار ولسوالۍ کې د پوز پر یوه پوسته برید کړی. بشیر ویل د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته کې لږ تر لږه لس سرتیري وژل شول او دولس نور ژوبل شول. نوموړي ویل وسلوالو ته سخت الفاظ اوښتي دي خو نور وضاحت یې ورنه کړ. د وسلوالو طالبانو ویان ذبی الله مجاهد د برید ذمهواري قبوله کړې ده. بلخوا پرون وسلوالو په فراه کې په پولیسو حمله کړې ده. د ولایتي شورا غړي عبدالصمد صالحي وایي چې اووه پولیس والا وژل شوي او درې نور زخمیان دي. د افغانستان د سولې په اړه د ماسکو غونډه نن کېږي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره روس ته رسېدلې. د سولې عالي شورا سلاکار محمد اسماعیل کاسمیار بیگا مشال ریډیو ته وویل هیله لري چې له دې ناستې نه به د افغانانو په مشرۍ خبرو ته لاره برابره شي. هلته امریکایي چارواکو ویلي چې په ماسکو کې د امریکا سفارت یو استازی به هم په خبرو کې د څارونکي په توګه ګډون وکړي. د افغانستان د سولې او جوړجاړي لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د افغانستان، پاکستان، قطر او متحده عرب اماراتو سفر پیل کړ. د امریکا بهرنیو چارو وزارت پرون ماښام په بیان کې ویل خلیلزاد به د نومبر تر شلمې نیټې د افغان حکومت له چارواکو او د نورو خواوو له استازو سره وګوري چې د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرو ته لار هواره شي. امریکا له څو کلونو راهیسې هڅه کوي چې طالبان د جګړې ختمولو او خبرو ته وهڅوي. امریکا په ماسکو باندې په یوکرین کې د جاریت په سر نوي بندیزونه لګولې دي. په دغه غام سره هغه کسان یا کمپنیانې په نخښه کېږي چې د روس لخوا له ځان سره د یو ځای کړې سیمې کریمیا سره تجارت کوي. د امریکا خزانه مرستیال وزیر سیګال منډیل کربیگا ویل چې هیواد د روس ملاتړ لرونکو هغو ادارو یا کمپنو خلاف کاروایی ته ژمن دي چې د ماسکو لخوا د یوکرین د کریمیا سیمې په غیر قانوني توګه له ځان سره د یو ځای کولو نه ګټه پورته کوي. انټرفاکس خبري ایجنسۍ د روس بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف له خولې ویلي چې دغه بندیزونه بنا کام ثابت شي او دا چې ماسکو یې پروا نه لري. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامی د نومبر پاتمه د پناه غوښتونکو لپاره د مهاجرینو پر درخواستونو نوي بندیزونه ولګول. په دې سره د مکسیکو له جنوبي سرحد نه امریکا ته په غیر قانوني توګه د پناه غوښتونکو په ورتګ پابندي ولګول شوه. د پناه غوښتونکو د حقونو لپاره کارکوونکو د دغه ګام غندنه کړې ویلي چې دا د امریکا د اوسني هغه قانون سرغړونه کوي چې هغو پناه غوښتونکو ته په هر حال کې پناه ورکول کېږي چې له خپل هېواده د ځورونې او تشدد له امله تښتېدلی وي. خو سپینه ماڼۍ دریځ لري چې ولسمشر ټرمپ ګڼي چې دا د قومي مفاد لپاره ضروري ده او د مهاجرو د مخنیوي صلاحیت لري. چل ریډیو خبرونه اوس د کرنسو به د موسم حال لسیرا ته ایرو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوې د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل دوه دیرش روپۍ لس پیسې غسل کیږي او په یو سل درې دیرش روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل یو اویا روپۍ شپېته پیسې او په یو سل درې اویا روپۍ لس پیسې. یو یورو په یو سل پنځوس روپۍ او په یو سل یو پنځوس روپۍ شل پیسې. د متحده عرب امارات درهم په پنځه دیرش روپۍ اتیا پیسې او په شپږ دیرش روپۍ. د سعودي عرب ریال په پنځه دیرش روپۍ او په پنځه دیرش روپۍ شل پیسې. او درې سو څلور دیرش ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او درې سو دوه دیرش ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او یو افغانۍ په یو روپۍ اته شپېته پیسې غسل کیږي او په یو روپۍ اویا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او په بنو او ژوب کې به په یو نیمځای کې وریځې خوري وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات شپږویش او کم نه کم دیارلس، بنو کې وویش او څوارلس، ژوب کې څلېرویش او شپږ، او کوټه کې به زیات نه زیات یوویش او کم نه کم دوه ډیګري سینټی ګریډ وي.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو پر وزیر اعظم ژغ کړی دی چې د چین د سفر په اړه دی پارلمان ته معلومات وړاندې کړي.
سعودي او چاینا دوره کامیاب ده په ایم ایف دلته سکی لګی چې کومک چې دغه فاینل دوی نه راکړي.
د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن یو احتجاجي غونډه ته ویلي دی سوي شزي خوشی کولو او د مذهب سپکاوی د سزاګانو په قانون کې بدلون نه مني.
کسی قیمت پر ہمیں ایسا کوئی فیصلہ قبول نہیں ہے.
د خیبر پښتونخوا حکومت ته چترال ضلع ویشلو پریکړه کړې ده او د ښځو په اړه ځانګړې خپرونه تاندې هیلي هم در خپرو. او د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې په افغانستان کې د ماشومانو د تعلیم کموالی او د دې د اغیز په اړه وره.
جنگ د عراق نور هم لړ بوته اوس خپله بې سواده افراد چې د هغوی کې دغه بوچت شور نشته له بده مرغه.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د نومبر په لومړۍ اونۍ کې د وزیر اعظم عمران خان چین ته سفر ناکامه بللی. د څلورو اپوزیشن ګوندونو سیاستوالانو بیګا مشال ریډیو ته وویل ک بیجینګ له اسلام آباد سره د مرستو ژمنه کړې وي نو وزیر اعظم دی یا تفصیل له پارلمان سره شریک کړي. دوی دا څرګندونې تر هغه وروسته وکړي چې عمران خان پرون د کابینې په غونډه کې ویل چین ته سفر یې تر تمې زیات بریالی و. په دې اړه تفصیل لیو لنډی د مې ورسته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پنځشنبه په ورځ کابینه ته په وینا کې ویل د چین سفریا ترتمی زیات بریالی و. د اطلاعات او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري رسنیو ته ویل چین د عمران خان د سفر پر مهال له پاکستان سره د هر ډول مرستو ژمنه کړې ده، خو د اپوزیشن ګوندونه د عمران خان دا څرګندونې یوازې یو بیان بولي او د هغه سفر داسې بریالی نه بولي لکه څنګه چې په خپله عمران خان یادوي. د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نون مخکش سینیټر چودري تنویر خان مشال رادیو ته وویل که عمران خان رښتیا په چین کې څه لاسته راوړي وي نو دی پارلمان ته تفصیل وړاندې کړي.
مونږ په سینیټ کې حکومتي چارواکو ته ویلي دي چې که دوی چیرې د چین سفر کامیابه بولي نو را دې شي پارلمان ته دې ووایي چې دوی په چین کې څه لاسته راوړي دي چې ټول قوم پرې خبر شي.
د پیپلز ګوند مخکش فیصل کریم کندی مشال رادیو ته وویل دوی تر هغه وخته د عمران خان پر خبرو باور نه کوي چې تفصیل یې نوی وړاندې کړي.
ملک د کنه اقتصادي چې کوم ده هغه په انویسټمنټ باندې ملک چلیږي، په چندو باندې ملک نه چلیږي، چندو باندې جماعتونه جوړیږي، ملکونه نه جوړیږي. که تاسو سعودي او چاینا دوره کامیاب ده په آی ایم ایف دلته سکی لګا چې دوی چې موږ دوه پر راغلي.
د عوامي نېشنل ګوند ویاند او پخوانی سینیټر زاهد خان ویل که سعودي عرب او چین رښتیا هم له پاکستان سره مرسته کړې ده نو بیا ولې د ده په وینا ورځ تر بلې په ملک کې د هر څه قیمتونه زیاتېږي؟
کله چې داسې توقعات نه زیات شونه دا توقعات څو هغه په کال کې د کوم توخی او بیا د هغې نه څه ملاو شوي هغه هم د کوم توخی او پارلمنټ کې یو ښه ځای دی په پارلمنټ کې دې ووایي پارلمنټ د اعتماد کې ویلي وو هغې ته دې ووایي چې موږ ته دا رسیدونه ملاو شو. خو خبره داسې ده چې چونکې سشته نه صرف زباني جمع خلک هغه کوي لګیا دي.
د پښتونخوا ملي او میګوند مخکش سینیټر عثمان خان کاکړ سعودي عرب او چین ته د عمران خان د سفر په اړه د پنځشنبه په ورځ سینیټ ته په وینا کې یو شمیر پوښتنې راپورته کړې وې. نوموړي د هغو په اړه مشال رادیو ته وویل دوی په دې نه پوهیږي چې حکومت له چین څخه د ترلاسه کړو مرستو په اړه تفصیل ولې نه وړاندې کوي. عمران خان چې کله د سعودي عرب له سفره پاکستان ته ستون سو نو یې وویل چې سعودي عرب د شپږ ارب ډالرو پور او مرستو ورکولو هوکړه ورسره کړې ده، خو د چین تر سفر وروسته یې داسې معلومات نه دي وړاندې کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. متحده مجلس عمل ویلی دی چې د اسی بی بی خوشی کول ورته د منلو وړ نه دی. د دې اتحاد او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن پرون مازګر په کراچی کې یوې احتجاجي غونډې ته په وینا کې وویل چې دوی د اسیا بی بی خوشی کول نه مني. د دوی په وینا دا کار د پاکستان حکومت د نړیوال فشار له کبله کړی دی. په دې اړه تفصیل لولډ د می ورسته اورو. د متحده مجلس عمل سربراه او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن دی غونډې ته په وینا کې د اسیا بی بی د خوشی کولو له کبله پر حکومت سخت نیوکې وکړې. نوموړي وویل که حکومت د تحفظ ناموس رسالت په قانون کې بدلون وکړ نو د ده په وینا ډیر تاوان به وکړي. مولانا فضل الرحمن وویل اسیا بی بی د بهرني فشار له کبله خوشی سوې ده او دا دوی ته د منلو وړ نه ده.
موږ ته داسې هیڅ پریکړه د منلو وړ نه ده چې د نړیوال فشار له کبله به کیږي. دا څنګه د یو اسلامي جمهوریت د سپریم کورټ پریکړه ده چې اسلامي نړۍ پرې بے قراره ده او غیر مسلمه هیوادونه یې ستاینې کوي.
مولانا فضل الرحمن د حکومت او تحریک لبیک ترمنځ سوي لوزنامې ته په اشاره وویل متحده مجلس عمل له هیچا سره تړون نه دی کړی او خپل احتجاج ته به دوام ورکوي. نموړي د متحده مجلس عمل پر غړو ژغ وکړ چې د جمعې تر لمانځه وروسته په ټول ملک کې د هرې ضلع په مرکز کې د داسې پریکړو پر ضد پراخ احتجاجونه وکړي. هغه د دې ترڅنګ پر 15 نومبر په لاهور او پر 25 نومبر د سند صوبې په سکر کې د پراخو احتجاجونو اعلان هم وکړ. بل پلو د کورنۍ چارو وزیر مملکت شهریار افریدی د پنځشنبه په ورځ د سینټ غونډې ته د آسیا بیبی له بری کېدو راهیسې پیدا شوي صورتحال په اړه حکومتي دریځ وړاندې کړ. نوموړي وویل د اپوزیشن ګوندونو او پوځ په مشوره یې د تحریک لبایک پر مظاهرو د طاقت له استعماله ډډه کړې وه. خو د ده په وینا هر چا چې د ولس جایداد ته زیان رسولی وي هغوی به یو په یوه نیسي او له قانون سره سم چلند به ورسره کوي.
چې سپریم کورټ هر ډول پریکړې کوي دا د ریاست ذمهوالي ده چې هغه ټولې پریکړې همغسې عملي کړي. چې هر څوک قانون ماتوي او د ریاست واک چیلنجوي موږ به پر هغوی سترګې پټې نه کړو.
د پاکستان سپریم کورټ د روان کال د اکتوبر پر 1 د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورن شوې عیسوي میرمن آسیا بیبي بی ګنا وبلله او د هغې د خوشې کولو امر یې وکړ. له تیرو 8 کالو د مرګ په سزا محکومه آسیا بیبي اوس له زندانه خوشې شوې ده خو کره ځای نه دی معلوم. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر فیصل د پنځشنبه په ورځ هغه خبرونه رد کړل چې ګواکې آسیا بیبي وار له مخه له پاکستانه وتلې ده.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو
په پاکستان کې د ایسوی شزی اسی بی بی د خوشی کولو عدالتی پریکړی لوجی مذهبی ډلې د حکومت خلاف پورته سوی دی. په دې ډلو کې تحریک لبایک تر ټولو فعال هغه ده چې ځای ځای مظاهرې وکړي او په تاوتریخوالي کې ورباندې د خلکو مالونو ته زیان هم رسول سوی دی. حکومت د دې ډلې پر ضد له زور کار وانخیست بلکې یو موافقه یې ورسره کړې چې ځینې سخت دریځو ته د تسلیمېدو په معنا اخلي. ډیلی ټایمز هم پر همدې موضوع لیکنه خپره کړې ده چې مهمې برخې یې بشرګواښ وړاندې کوي.
تحریک لبیک پاکستان هغه مذهبي ډله ده چې دوه ځلې د دوو حکومتونو خلاف سختې مظاهرې وکړې. یو ځل د مسلم لیگ نون حکومت خلاف له دې کبله سړکونو ته راووتل چې د انتخاباتو امیدوارانو یا کاندیدانو په سوګندنامه کې بدلون شوی دی. هغه وخت چارواکو دا تور بې بنیاده بللی و خو بیا یې هم دغې ډلې سره مذاکرات وکړل او د یو لړ غوښتنو تر منل کېدو وروسته دا احتجاج ختم شو. تحریک لبیک په دوهم ځل د تحریک انصاف روان حکومت پر ضد راپاڅېد. دا ځل یې د مذهب سپکاوي له تورنو پاکه ګرځول شوی آسیا بیبي په حق کې د سپریم کورټ د پریکړې خلاف مظاهرې وکړې. دوی له حکومت وغوښتل چې هغه له ملکه بهر وتلو ته پرې نږدي. حکومت ورسره د یوې معاهدې په کولو له ملک څخه د آسیا بیبي د وتلو مخنیوي لپاره د قانوني ګامونو اخیستو د پریکړې وعده وکړه. ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي تحریک لبیک د اسلام کارولو په کوڅه کې تشدد کولو او د فرقي سیاست په ښودلو سره پر حکومتونو زورور ثابت شوی. په مقاله کې دا هم ویل شوی چې ریاست ځکه د مذهبي ډلو خلاف بې وسه دی چې د پاکستان بنیاد د اسلام په نظریه ایښودل شوی او اوس د دې ملک لپاره اسانه نه ده چې د مذهب کارونکو پر ضد ودرېږي. لیکوال ویلي چې که څه هم د پاکستان بنسټګر محمد علي جناح وروسته کوشش وکړه چې په خپلو تقریرونو کې واضح کړي چې ملک به مذهبي نه وي خو دې ځای ونه نیو. په پاکستان کې ګڼ قومونه آباد دي. څلور صوبې د څلورو قومونو په نامه دي. دا د ګڼو کلتورونو او ژبو هیواد دی. له همدې کبله د ډیلی ټایمز ورځپاڼې په خبره چې کله پاکستان جوړېدو نو د ملت سازۍ لپاره د ټولو قومونو د یوځای ساتلو لپاره یوازنۍ مشترکه وجه مذهب و. اسلام د دې لپاره وکارید. په مقاله کې راغلی چې دې سره د نورو مذهبونو پاکستانی وګړي کم وګڼل شول او آن په قانون کې ځینې خلک د کافرو په توګه یاد شول. د پاکستان په ځینو ځایونو کې د هغو خلکو خلاف خلک راپاڅېدلي چې د مذهب په سپکاوي تورن شوي دي. د عدالتونو د فیصلو مطابق د کې ځینې تورونه بې ځایه او په شخصي دښمنیو ولاړ دي خو بیا هم دغه تشدد کوونکو ته سزا نه ده ورکړل شوې. پر آسیا بیبي هم خپل ګاونډي دغسې یو تور پورې کړی و چې د سپریم کورټ د فیصلې تر مخه ثابت نه شو او پریکړه دا وشوه چې هغه زر تر زره پرېښودل شي. د ډیلی ټایمز ورځپاڼې په مقاله کې راغلی چې پاکستان که څه هم ځان له مذهبي توبه نشي لرې کولی او نه هم په پوره ډول سیکولر ملک جوړېدای شي خو کولی شي چې د مذهب د عملي کولو چارې په خپله په لاس کې واخلي او دا کار مذهبي ډلو ته پرې نږدي. د لیکوال په وینا ټول وګړو ته یو شان نظر کول د پاکستان ثبات ټینګ ساتلی شي کنه نو د اسلام په نامه جوړ شوی دا ملک به د اسلام په نامه زیان وویني.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي لوفاق بیا د برښنا د ګټي ورپاتې پیسې اخلي. دا خبره د پښتونخوا حکومت ویاند شوکت یوسفزی پرون ماښام په پېښور کې د صوبایي کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه. دوی ویل د کابینې په غونډه کې پرونی غونډه کې پر ښځو د تشدد ضد قانوني مسوده او د ماشومانو د حقونو یو بل منظور شول. یوسفزی زیاته کړه چې حکومت د چترال ضلع په دو برخو ویشلو پریکړه هم د کابینې د فیصلې وړاندې کړې ده. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو چې شبیر احمد جان وړاندې کوي.
پرون د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې وزیر اعلی هاوس په خبر کې د خیبر پختونخوا د صوبایي کابینه یو مهمه غونډه وشوه چې پکې یو شمېر مهمه پریکړه وشوه. دغه غونډه ورستو بیګه مخام سیول سیکریټریټ په خبر کې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسف زی دغه پریکړه په حق له مشال لیډو ته ویل چې یو شمېر مهمه پریکړه شوې دي. خو له دا وخت مرکز سره د خیبر پختونخوا د نت هډل پروفیټ یا د اوبونه چې کومه بجلی پیدا کیږي د هغې غټ بغایجات د مرکز په ذمه دي او د هغې صوبې ته د واپس وړلو باندې هم خبرې ترې وشوې. او دین علاوه په کورنو کې د زنانو په ضد د تشدد بل هم منظوري ورکړی شو.
اپر چترال ډیستریکټ رسلو شو د خواتینو باندې چې کوم تشدد کیږي غریلو خواتین دا غي بل منظوري ورکړی شو. دغه سره چایلډ پروټیکشن دغه سره سرمایه کاری والے سره ان او سی ډیر غټه ایشو صبح کې هغه پرمیشن شو چیران ان او سی نو مینو ضرورت پیسه خلک راځي خپل انویسټمنټ دی. او دین علاوه زموږ د بجلی ایشو د نت هایډل هغه موږ الریډی سی سی آی کمیټي جوړه شه دا
بلخوا د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی لپاره د توانای او بجلی خصوصي مشیر همت الله خان مشال لیډو ته ویل چې په اربون روپیه دا وخت د خیبر پختونخوا مرکز تر بقایا جات دي او د هغې لپاره دوی خپل هم سلا کړی ده او مرکز سره هم خبرې ترې روانې کړې دي.
زمون تقریبا یو سل ډیر اربا روپیه سالانه کیږي. دې سره زمونږه فیډرل ګورنمنت سره یو کمیټي جوړه کړې ده. نیګوشیشن دی زدا کمیټه پختونخوا د غاړې نه یو اسپیشلی اچولې ما د دې لپاره چې دا مونږ دې غاړې ته بوزو چې موږ د خپل پیسې نه لوش.
نو موږ زیاته کړه چې دا وخت خیبر پختونخوا د بجلی د غټ کمی سره مخ دی او په کابینه کې په صوبه کې د بجلی د نورو نو منصوبو شورا کولو باندې هم خبرې ترې وشوې چې ډېر ژر به دغه منصوبې پیل کړي شي او د بجلی په دغه کمی باندې به قابو عمومي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د خیبر پښتونخوا په چترال کې له څو میاشتو راهیسې د ځوانانو د ځانوژنو د پیښو زیاتېدو خبرونه ورکول کېږي. د نجونو او هلکانو د ځانوژنې د مخنیوي لپاره هلته د پېښور ډاکټرانو او د رواني مسلو پوهانو طبي کیمپونه لګولی دي. خالد خان په دې اړه رپورټ راکوي.
دا ډاکټرانو په وینا د خیبر پښتونخوا لري پرتا چترال ضلع کې د خودکشي شرح د زیاتېدو لوی وجه په امتحان کې کمی نمبر یا گریډ اخیستل، غریبي، بیروزګاری او بیا د ضلع کې د ذهني رنځونو د علاج لپاره د سہولتونو نشتوالی دی. دا پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس د ذهني مریضانو وارد مشر پروفیسر ډاکټر واجد علي اخونزاده په وینا دوی د 15 اکتوبر نه تر 30 اکتوبر پورې پخکته او بره چترال کې میډیکل کیمپونه لګولیو چې په چترال کې د بیلابیلو مریضانو ویړیا کتنه او درملنه وکړي. دا د په وینا په دغه کیمپونو کې زیات تر شمېره د ذهني مریضانو وه کوم چې د خودکشي لوی وجه کیدی شي. دا ډاکټر واجد علي وینا د خیبر پختونخوا نور ضلعو په نسبت چترال کې د تعلیم شرح زیاته ده او د ماشومانو مور پلار غواړي چې د دوی بچی په امتحان کې په ښه گریډ یا ډیرو نمبرو پاس شي او کم هلک یا جنۍ چې په امتحان کې کم گریډ واخلي نو بیا هغه په خودکشي کولو باندې سوچ کوي.
هلته میندې او خویندې دا غواړي چې د ماشوم گریډس خراشي د ده لکه کامیابی طرف ته لکه ادر چانس وي. نو هلته یو دار چې راغي پرشر کوي منګا غي واجدان ته دوه چې راته سو د دې جون پکار دي کړ دي کریډټس پکار دي.
دا ډاکټر واجد علي په وینا پاکستان او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې خلک خودکشي پټوي او دې ته حادثاتي مرګ یا نور باندې جوړوي خو چترالیان د خودکشي مرګ ته نور نمونه نه ورکوي.
کوم چې ما چترال کې ولیدل چترال کې هغه خودکشي پټي نه زمنګ لکوس فرس کا د کی پی دا منګ وګورو پدې کې لک دوی ټول دا کله ورته اکسیډنټل ورکی کله هوموسایډل ورکی کله ورته وی چیر دا لک اسه مطلب لک غلر ال اگی دا قسمت کا کنه یا داسی مطلب دا انجانا قسمت کا مینس کی اگر سوسایډ وی
ډاکټر وایز علی زیات کړه چې ټول نړۍ او بیا پاکستان او خیبر پختونخوا کې دا ځوانانو هلکانو او جنکو کې دا ډیپریشن یا خفګان بیماری په زیاتې دودا او دا چترال زیات تر تعلیم یافته هلکان او جنکې هم په دغه رنس کې مبتلا دي
چې هغه د 13 سال نه د 18 سال پورې یا د 24 سال پورې دا کم خلک دي دی ته دا سایکیټیک انالیسس ډیر سیوا دي دی دا وی چې ار 39 منټ پس یو کس ځان خوګي دی ته ډیلیپریس سیل هام وی لکه هغه نه غواړي چې امر شي خو ځان له تکلیف ورکي
دا یادونه ده چې 1300 میاشتو کې په چترال ضلع کې د خودکشي پیښې په رسنو کې زیاتې راپورټ شوې دي چې زیات تر پکې د لسم او دولسم د امتحان نرستو دا تعلیم یافته لکانو او جینکو زیاته شمیره وه. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د افغانستان د سولې په اړه نن په ماسکو کې غونډه کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو پلاوی په غونډه کې د ګډون لپاره ورغلی. طالبانو هم ویلي چې یو پلاوی به په خبرو کې برخه واخلي. هلته امریکایي چارواکو هم د دې خبرې پخلی کړی چې په ماسکو کې به یا د سفارت یو استازی په دې خبرو کې د څارونکي په توګه شریک وي. احمد تکل نور حال راکوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د مسکو په غونډه کې د امریکا د یو استازي ګډون یو مهم پرمختګ بولي. په افغانستان کې د سولې په اړه د بحث لپاره د روسیې په کوربتوب د غونډه نن په مسکو کې جوړیږي. د سولې د عالي شورا سلاکار او د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار پرون شپه خبرو کې د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستیو هڅو ته اشاره وکړه او هغه یې بریالی وبللې. ښاغلي قاسمیار د مسکو په غونډه کې د امریکا د استازي ګډون هم یو مثبت ګاموبال او د دې غونډې د نتایجو په اړه خوشبینی څرګنده کړه.
یو مهم چیک دا دی چې د امریکې نماینده هم پکې ګډون کوي. امیدوار یو چې په دغه ناست کې یو اوچت او روښانه پیام را وخیږي چې ورته بین الافغانی دیالوګ وایو یا خبر اترې وایو، ځکه چې سوله او ثبات په افغانستان کې
متحدو ایالاتو ویلي چې په روسیه کې د امریکا د سفارت یو استازی به هم د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان رابرت پولادینو د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وویل چې واشنگټن خپل استازی له افغان حکومت سره په همغږۍ کې د مسکو غونډې ته استوي.
I can tell you that in coordination with the Afghan government, the United States embassy
ز کولای شم تاسو ته وایم چې په مسکو کې د امریکا سفارت به د افغانستان له حکومت سره په همغږي کې خپل یو استازی د غونډې ته واستوي څو پر بحثونو څارنه وکړي. متحده ایالات دا چمتووالی لري چې د سولې د بهیر د ملاتړ په برخه کې له ټولو لیوالو اړخونو سره ګډ کار وکړي. خغلی پولادینو په عین حال کې دا هم په ډاګه کړ چې د روسیې په ګډون هیڅ هیواد نشي کولای چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو په چاره کې د افغان حکومت ځای ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخارو هم پرون تایید کړه چې په مسکو کې د امریکا د سفارت استازی به د مسکو په غونډه کې د ناظر په توګه حاضر وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغان حکومت استازی په دې غونډه کې ګډون نه کوي، خو د سولې عالي شورا د یوې خپلواکې ادارې په توګه برخه پکې اخلي. د سولې د عالي شورا د مرستیال حاجي دین محمد په مشرۍ د دې شورا یو څلور کسیز پلاوی پرون روسیې ته ولاړ او په همدې حال کې طالبانو پرون د مسکو غونډې ته د خپل استازي پلاوی د استولو خبر ورکړ. طالبانو په یو بیان کې ویلي دي چې د دې غونډې هدف د سولې خبرې نه دي، بلکې د افغانستان د کړکیچ د حل پر لارو چارو به خبرې پکې کیږي. په پام کې و چې د مسکو غونډه د روان کال د سپتمبر په لومړیو کې پیل شي، خو وروسته له هغه تر دې مهاله وځنډېدله چې افغان حکومت وویل ګډون نه پکې کوي. د افغانستان حکومت له هماغه وخته تر اوسه ټینګار کړی دی چې د افغانستان د سولې په اړه هر راز غونډه به د افغانانو په مشرۍ او مالکیت جوړیږي. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی پرون ماښام په ارګ کې له یو شمېر سیاسي او مدني فعالانو سره ولیدل او د سولې په اړه د هغو نظریات واورېدل. ارګ په یو خبر پانه کې وایي ښاغلي غنی په دې لیدنه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر په اړه د ټولنې له بېلابېلو ډلو سره د سلا مشورو پر اهمیت ټینګار وکړ او یې ویل چې دا بهیر په هیواد کې ملي اجماع ته اړتیا لري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیم وجه سوې ده. ملیحه امیرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
پاکستان اپوزیشن ګوندونو چین ته د وزیر اعظم عمران خان سفر ناکامه بللی او پر هغه غږ کړی چې خپلې لاسته راوړنې دې له پارلمان سره شریکې کړي. د څلورو اپوزیشن ګوندونو سیاستوالانو بېګا تر هغې وروسته له مشال ویډیو سره خبرې کولې چې د اطلاعاتو او خپرونو وزیر فواد چودري پرون د وفاقي کابینې د غونډې پس ویل د وزیر اعظم د چین سفر له هیلو زیات کامیاب و. د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمان ویلي د ایسوې خزې آسی بیبي خوشي کول ورته د منلو وړ نه دي. نوموړي پرون مازیګر په کراچۍ کې د ملیان مارچ په نوم یوې احتجاجي غونډې ته وویل چې که د مذهب د سپکاوي د سزاګانو په قانون کې بدلون وشو نو لوی تاوان به رامنځته کړي. په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر شهباز شریف پرون د حکومت لخوا د پارلمان د ضابطې اخلاق لپاره د کمیټې جوړولو د تجویز حمایت وکړو. د مسلم لیگ نون مشر د قومي اسمبلی غونډې ته وویل چې د ایوان د کاروایی لپاره په ګډه حکمت عملي جوړولو ته تیار دي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د برېښنا د ګټې پیسې د حاصلولو لپاره له وفاقي حکومت سره خبرې اترې روانې کړي دي. د افغانستان د سولې په اړه د ماسکو غونډه نن کېږي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره روس ته رسیدلې دي. افغان چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې لږ تر لږه لس سرتېري او اووه پولیس چارواکي وژل شوي دي. د تخار ولایت د پولیسو مشر نن وویل چې وسلوالو طالبانو په خواجه غار ولسوالۍ کې د پوست پر یوه پوسته برید کړی دی. بلخوا پرون وسلوالو په فراه کې په پولیسو حمله کړې ده. امریکا د ماسکو خلاف په یوکرین کې د جاریت پر سر نوې بندیزونه لګولې دي. په دغه غام سره هغه کسان یا کمپنیانې په نخښه کېږي چې د روس لخوا له ځان سره د یو ځای کړې سیمې کریمیا سره تجارت کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامیه پرون د پناه غوښتو لپاره د مهاجرینو په درخواستونو نوې بندیزونه ولګول.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدئ چې ملیحه امیرزاده وړاندې کول. اوس هم تاسو د مشال ریډیو اونیزه خپرونه تاندې هیلې وړاندې کوو. د دې خپرونې کوربنا فرخند اسد.
د پښتنو ښځو ځانګړې خپرونه تاندې هیلې.
په تاندې هیلې خبرونه کې پر دې خبرې کوو. د قبایلي سیمو ښځې وایي باید سیاسي ګوندونه حکومت ته په بلدیاتي نظام او راتلونکو صوبایي انتخاباتو کې د ښځو رول ته پوره پام وکړي او ښځو ته د لکه د نورو صوبو پوره برخه ورکړي. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هیلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د پخوانیو قبایلي سیمو ښځې غوښتنه کوي چې د دوی سیمې اوس په خیبر پښتونخوا کې ځمکړل شوې دي او باید دوی ته په بلدیاتي نظام او صوبایي اسمبلۍ کې پوره برخه ورکړل شي. د غیر سرکاري ادارې تکړه قبایلي خویاندو د خیبر ضلع یوه مشره ناهید پرېدی وایي باید سیاسي ګوندونه او حکومت د ښځو د سیاسي پرمختګ لپاره زیات کار وکړي او زیاتوي.
ګوره په لوکل ګورنمنټ کې کنه دا دي چې کوم نه مامله خزه نه مېږي دغه کړی شي بلې زما سیاسي ګوندونه دا وین هغه نه غوښ غوښتره لکه تر خلوي چې تاسو کومر جوړو شو کو دا یو دین اوس کوم مطلب د ځدی په سټونو ما نور خزم راکړي شي نو زه یې دا بیا انصافی را وجه چې د سیاسي عمل له موخه څخه خو بیا دې زما دا سیاسي ګوندونه ته دا خاص چې په دې ځای ما تاسو کوم کومایز مکوي او هغه خجراولې کوم خزه دا هغه دي هغه به ته نمائندګي به مغی کولې شي د خپل دا علاقو باندې نو دا کوم غوسه کړي دا خپل سیاسي ګوندونه.
په پخوانیو قبایلي سیمو کې د ښځو د پرمختګ لپاره د کارکونکو غیر سرکاري ادارو غړي غوښتنه کوي چې باید اوس د قبایلي سیمو په پښتونخوا صوبه کې د شاملولو لپاره عملی کار زر تر زره پیل شي. ناهید اپریدی وایي
ورته مونږ هر کلیم ویلې دی خو اوس خبره داسې ده چې دا صرف کاغذي کاروایی ده. اوس پورې په دې باندې هیڅ عمل درآمد نه دی شوی. دی چې کوم انټرنم ریګولیشن راوسته دی هغه د اختیار دی نوم دی عمر اختیارات صرف کمشنر نوم بدل شوی دی عمر اختیارات دی پولیټیکل ایجنټ په شان اختیارات دی سره مې چې کوم وینول ته چې کوم وینو سره دغه د سیستم چې کوم نو بحال شي عمر مسلې دی زمونږ بل دی وی چې لوکل ګورنمنت الیکشن به مونږ کوو په نومبر کې اوس په پوره سره اعتراض نه ختاري اتې کوم هلکه باندې نو عمل دی غم دی به سلو دی څو سره یې اختیار یې لګیا دی بل و بیا ان دین باندې صبح الیکشن دی تر څو پورې دا الیکشن نه شي وي زمو خلک سیاسي عمل کې شامل شي وي نو مت کرن دا چې کوم انټرم ریګولیشن یې اختیار و دې کې دا څنګه په موږ بلل غو دی نو زمو مو د حکومت نه دا مطالبه نه چې تاسو مرجه روکو تاسو په 72 غنټو کې هغه خودونه حل او تاسو 72 غنټو کې تاسو مرجه روکو او کاغذي کا اوس په دې معنی پریکټیکل سټپس واخلي چې موږ په ټولو کې چې او واقعي موږ
د پېښور هایکورت یو وکیل علي عظیم وايي باید سیاسي ګوندونه د ښځو په سیاسي عمل کې د شاملولو لپاره اوس زیات کار وکړي.
زماره دې باره کې دا ده چې اوس هو چې کله آرټیکل 247 د کانسټیټیوشن اومیټ شو نو چې کوم حقوق خیبر پښتونخوا د رهایشو ته اویلیبل دي هغه د فاټا د خلکو د بارم اویلیبل دي. دا فاټا دا ټکه دا بالکل ختم شو دا ارست وایل شو لکه دا زور شو سومه چې د تاسو خبره ده چې خزو دا ګیله ده چې هغه حقوق متاثر کیږي هغه بابت به صدا ویل غواړم چې کوم نومینیشن زی یا ریپرزنٹیشن زی په اسمبلی په لیول باندې هغه ډیسیژن اخلي پارټي په لیول باندې کیږي. فور ایگزامپل هغه اختیار د پارټي د سربرا سرای د پارټي د بورډ سرای چې کم خزو لاغه د کم علاقو ولا ریپرزنٹیشن ورکي کتا سو پزړه ټایم کې کتلی زمونږ د فاټانه عائشه ګلاله پی ټی آی والا غستوا دا سه نورم ډیر ایڈونچر شوی دی دا چې د پیپل پارټي والا د تر پار کرنم خزیا غستوی نو اگر ریپرزنٹیشن چې کم دی اده پارټي په لیول کې نو دا ډیسیژن چې دی اوس د خزو باندې ډیپند کوي چې هغه د فاټا خزی سورا وایبرنٹ دی او سورا هغه معاشري ته کنټریبیوټ کوي نو هغه په ڈیسیژن میکنگ چیز ہے پارٹی پلی ول کی سورا پوری قانونی او آئینی خبر دا اگئی تا اس بار نشتا در ریپرزنٹیشن نا او پکار دے ایکول اپرچونیٹی وتا ملاو ہمشی.
د علي عظیم نه مو پختل چې آیا د پخوانیو قبایلي سیمو خزو ته به هم لکه د نورو صوبو په مخصوصو څوکیو هغه عمره سیټونه ورکول کیږي کنه؟
د تاسو دا سوال ډیر اهم دی په دې کې به زه یو شی اډ کول غواړم هغه دا دی چې څنګه فاټا مرچ و د کی بي سره نو هغه یو امپورټنت اليمنت دا دی اهم جوس پکې دا دی چې مونږ ته پکار دا دی یو خدي تعلق د کی پی سره پکار دی نو چونکی اوس خو فاټه پاتې نشوا اوس ان ټوټالټي کی پی کې کنسیډر کیږي خبر پختونخوا کنسیډر کیږي. نو ما زب خپل خبره بیا وړاندې کوم چې د پارټي ډیسیژن چې دی هغه د پارټي لیډر اخلي. اوس یو خزه د هغه تعلق د سعود وزیرستان سره دی یا د در ادم خیل سره دی اوس دا پارټي ډیسایډ کوي چې زمونږ دا کم ریپرزنٹیټیو چې دا سورا وایبرنٹ تا او مونږ آیا د دې علاقې نه دا خزه واخلو کوا نه خلو هغه د شانګلینم کې دی شي هغه د درینم کې دی شي هغه د سعود وزیرستانم کې دی شي نو سو پورې د مخصوص نشستو خبره ده دا ایکولی ایکول ریپرزنٹیشن کې ورکې دي کی شک نشتا خو هغه به د پارټي لیډر خوخی چې څوک واخلي نو سو پورې د پارټا د خزو خبره ده باغی باندې هیڅ پابندی نشتا په پارټي لیډرانو باندې دا غزې نه یو کس راچوت کې وایخلی یا د کی بی کې د کی پی د بلې ډیسټریکټ نه واخلي نو سورا پورې د ما خبره ده د پارټا او د کی پی لکه په خبره ده د ایکول ریپرزنٹیشن دی اوب لازمی هغه کنسیډر کوي.
د تکړه قبایلی خویاندو غیر سرکاري ادارې د کورمې یو کارکونکې صفیه بیبي په دې اړه وایي
دا چې کوم ریزرو سټونه دي دا زیات کول پکار دي بلدیات انتخابات دي چې دوشي یقیني جوړ شي د شناختی کارډونو مسله ټول حل شي ولی چې زیات تر د خوځو شناختی کارډونو حل تنش کړي اپ پکار دي چې جوړ شي بیا نږدې سکولونو چې زمونږ کم الیکشن چې هغه د لری تک راتک د وجنه مغید الیکشن نه رسته پاتې شي راتک هغه لری زیات مشکل وي.
دا چې د خوځو په سیاسي عمل کې د برخه خستو سره با په ټولنه کې څه بدلون راشي په جواب کې د خیبر ضلع نه د پېښور پوهنتون یو استاده سمینا پرې دی وایي
اوورال کلچر باندې د ډیر زیات اثر غوزیږي چې یو مطلب زنانه راځي او هغه جلسې او میټینګز لیډ کوي او دغه کوي نو مطلب ټول پولیټیکل کلچر باندې د فرق غوزی بلکې ټول جنرال باندې چې د نو سوسایټي باندې به دغه ډیر زیات خاص رات ویل کېد زنانه او لپاره سپیس کریټ کیږي دا غي چې د نو دا یو پیل قدم دی د حواله سره چې دا غي په پبلک سپیس کې یو اکسپټنس ولګ دی راشي چې اویرګینی زنانه
کور هم بهر هم راوتی شي او خپل یو کردار ادا کولی شي.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو یوه فعاله شاهده شاوای د 2013 کال د انتخاباتو په نسبت په پورا روانو انتخاباتو کې د ښځو رول زیات فعال وی.
دا لک کنفیوز روان دی چې د نوی امندمنت نه پستا هغه چې خیبر پختونخوا کې مرچ شو خو لا هغه لا اوسه پورې یو ترانزیشن کې روان دی. لکه 2018 الیکشن کې د فاتا رول عمر نشه نشته دی هغه په 2019 کې وی. دا چې اوس لکه چې کوم رولز د خیبر پختونخوا د لپاره دی نو او اوبویسلی هغه به د فاتا د خوځو لپاره هم دی ځکه چې اوس هغه هم د فاتا یو نه سوري د کی پی یو حصہ ده. او اوس لکه هغه کې هم دا 5% د جنرل سیټ د لپاره چې لکه هر پارٹی د یو دغه دی یو شرط دی دا چې 10% ووټ د خوځو کې نی نو هغه ریزلټ نل اینڈ وولد شي. نو دا تو لاس خو هغه د لپاره هم وی خو دا به اوس چونکې یو رومنی ایکسپیریمنټ دی نو دا به موږ ګورو چې دا کامیاب دی او ناکام دی. نو زمونږ خو دا یو پازیټیو هوپ زمونږ ته ښکاري چې انشاءالله 2019 کې به دی ښه پارټیسیپیشن کوي هم په ووټنګ کې هم کانټیسټ کې.
دا چې پر روانو بلدیاتی او یا صوبائی انتخاباتو کې با په قبایلی سیمو کې دومره خزیفال وی چې د سیاسي ګوندونو لاري په انتخاباتو کې نیخ پنیغه او یا په مخصوصو څوکیو مخې ته راشي په جواب کې ناهید اپریدی وای
ګورئ چې د څه کار دی کنه خزب پیدا شي لکه دا د سینه د یونی مخز ته پکې د سینه د چې خزو لکه سینه تاسو کوي چې کله دا پولیټیکل پارټي اکټ اکستند پارټي اکټ اکستند شو نو بعد ان ویل ان یو بالکل لگا غنا و چې د خزو د سیاسي دغه مال منبر مخ کې نه و په منظر لږه کې منظر کې مخ کې نه و وجود غا الیکشن ته اوپن الیکشن ته ولاړ جنرال الیکشن ته ولاړ و نو خزي همت کوي خزي روزي او چې موقع ولا ورکړې شي نو زه دا نه ګلم چې دلته کې به دا مسلې وي او روبه تربیت خو کې سیاسي تربیت خو به یو ځکه خو هم په لوکل ګورنمنت کې خځې راځي دلته به دي سیاسي ټریننګ دلته نو شروع شي بیا به صوبې الیکشن ته چې کوم نه داخلي بالکل تیاری بوي نو دا ډېر ښه دی چې ځین چې په هنګامي بنیادونو باندې اول ته کې د لوکل ګورنمنت الیکشن وشي.
د پېښور های کورټ وکیل علي عظیم اپریدی وای تر سوچې د عدالتونو او انتخاباتو ټول عمل او ادارې قبایلی سیمو ته نوي تللي تر هغې به په سیمه کې په ټولنیز ژوند تعلیم صحت او سیاست کې پرمختګ مشکل وي.
اف سی آر چې د سوره پرشه د قانون خبره ده د نه صرف سیاسي نقصانات او د معاشرتي نقصانات مو لکه اوس به یو مثال د واخلم چې دا کلکټیو ریسپانسیبلټی چې کوم کلاوز په دې کې لکه بالکل یو ټیم باندې به لس کسانو نیول شل بونیول نو د یو کس سره د پوره خاندان افیکټ کیږي هغه کې لازمی خبره ده یو د کور مشر چې باغی باندې خپل خزم ډیپندنتي بچیم په ډیپندنتي او د یو فیملی یو غاړی یو قسم له یو سړی نو د اف سی آر چې بکم اکشنز واغستل شو دا غي بره به سرویو موجود نه و لکه دغه شان څه اتورټی بنو چې مونږ به ورلاړو او زمونږ د درسي به وکړه چې څنګه پکار و لکه اوس مثال کی طور پر کچرته چا به قانون وایلیټ کړو یا به لاس کې اغسته او هغه به سرکاري فردو نو هغه ته به د بیچ بچاو لار موجود و او د فاندامنٹل رائټس انفرینجمنت بکې دوه نو د هغه خلاف د ادرسې د لپاره مونږ هیڅ صورت حل نو لکه اوس کوم دا وایو چې را یو سړی به گورنر ته اپروچ کولې نو هغه به هغه خلکو کولې شو چې څوک گورنر به جندل اوس د قانون سمرات چې اپ کار دي چې عام فرد ته ملاويږي او بغیر د یو غټي اتورټی نه اپروچ کې دونه علاوه ته ملاويږي لکه فار ایگزامپل پر ډیسټریکټ لیول وته ډیسټریکټ جج په صورت کې ملاويږي دا چې وته د صوبې پسته باندې های کورټ وته رجوع کولې چې د فاندامنٹل رائټ انفرینج لپاره نو سوپر چې تاسو سوال لې چې د اف سی آر نه بیکلش سور دی داغه نقصانات سور دی چې یو قانون د لکه کاله قانون وته مونږ وايي یو قانون دی غلط نو داغه خو لازمی خبر د معاشرتی او سوسایټل او لیګلی کنسټیټیوشنلی داغه خو نقصانات دي نه صرف په فردي چې کم داغه پزید کې راغلي بلکې په ټولي معاشري باندې اوس کته استاد دغه مثال وړاندې کوم تاسو وګورئ اوسم چې دی هغه د اف سی آر هغه رنگون اوس هم موجود دی او اوس هم په کلکټیو ریسپانسبلټی کې خلک گرفتار شوي. ما د داسې خلک راغلي د کورم ایجنسی نه چې په هغه کې اوس هم خلک هغه شان چیټکی څنګه بچی په ارسٹ وائل ایف سی آر باندې لاندې به ٹریٹ کو. په دې نوي قانون کې هیڅ داسې څه شک نشته، خو هغه باوجود مس یوز اینڈ ابیوز آف اتارٹی روانه ده. نو چې سوره پوری زموږ د عدالتونه د نیچلې والے کم چې نظام دی څنګه چې تاسو تفریق کړی دی د پروونشل اسمبلی او د لوکل باډیز، دا چې تاسو وګورئ چې های کورټ جورسڈکشن خو موږ ته ملاو شو، خو چې دا ډسٹرکټ جوډیشری هم لاندې انکلکیټ شي انٹروډیوس شي او د ڈی سیز دا پاورز، مطلب چې آئین کې کوم آرٹیکل 175 زموږ په سپریشن آف پاورز تھیوری باندې فوکس ساتي، نو چې د مکننې خپل کاری د انتظامی خپل کاری او د عدلی خپل کاری او یو داسې ډیسټریکټ جوډیشری راشي په لاندې لیول باندې چې دا غي سپرویژن های کورټ کوي، نو زموږ دا معاشرتي چې کوم مونږ اګنور شوی یو یا مونږ چې کوم افیکټ شوی یو د ایف سی آر نه یا د زوړ قانون نه دا غي د ادرسي بده سره وشي. بیا
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې.
اوریدونکو دا وه د دې اونۍ خبرونه چې تاسو واورید. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم تاسو ته د مشال ریډیو بل اونیزه خبرونه جمهوریت ته وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربا بیا پامیر ساحل دی.
جمهوریت
ستړي مشه. ملګری ملتونه وایي تعلیم د هر ماشوم بنیادی یا اساسي حق دی. نو پښتنه دا ده چې په افغانستان کې ماشومان ولې د تعلیم له حقه محروم دي؟ هغه کوم لاملونه دي چې ماشومان په افغانستان کې تعلیم نشي ترلاسه کولای؟ له ماشومانو د جبري مشقت اخیستو لاملونه څه دي؟ همداراز په کوم ولایتونو کې د بې سوادۍ سطح تر ټولو زیاته ده؟ او په دې هیواد کې د تعلیم حق ماشومانو ته ورکولو لپاره څه کول پکار دي؟ دا نور پښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې څېړو. لمشال رادیو سره اوسئ. د ملګرو ملتونو له وینا سره سم د هر انسان په بنیادي حقوقو کې یو د تعلیم حق هم دی. هر ماشوم پرته له څه توپیره باید د تعلیم ترلاسه کولو حق ولري. په دې ترڅ کې د هر هیواد د ذمہواري ده چې ټولو ماشومانو ته ابتدایي او ثانوي تعلیم ورکړي. ملګری ملتونه د ماشومانو تعلیم پرمختګ لپاره په ډیرو مخ پر ودې او وروسته پاتې هیوادونو کې پروژې چلوي. د بیلګې په توګه په افغانستان کې د نجونو تعلیم ودې لپاره د ملګرو ملتونو خوړو پروګرام ډبلیو ایف پی لخوا د خوړو او غوړې ورکولو ترڅنګ د پیسو ورکولو یو پروژه هم ذکر ورده. خو پر دې سربېره هم په افغانستان کې زیاتره ماشومان له تعلیم بې برخې دي. ملګری ملتونه وایي افغانستان یو داسې هیواد دی چې له 60% زیات نفوس یې له 15 کالونو د کم عمر د خلکو دی. په دې هیواد کې د تعلیم حق هر چاته نه رسیدل به د افغانستان راتلونکي د زختو مشکلاتو سره مخامخ کړي. د تعلیم له حقه محرومي خو یوې خواته. په افغانستان کې د بیلابیلو وجوهاتو له کبله ډیری ماشومان کار کوي، مزدوري کوي او په ډیرو وختونو کې له دوی جبري کار اخیستل کیږي. دا خو یو معلومه خبره ده چې په افغانستان کې له تیرو شاوخوا څلور لسیزو راهیسې سیاسي ناکراری ده او د امنیت وضع خرابه ده. نو له ناملۍ پرته داسې کوم لاملونه دي چې د دې هیواد ماشومان له زده کړو بې برخې کوي؟ دا پوښتنه مې په کابل کې د سیاسي او بشري چارو لپو عبدالصدار صادر ته وکړه. دی وایي له جګړې پرته فقر تر ټولو لوی لامل دی چې ماشومان له تعلیمه بې برخې کوي.
د جګړې نه بغیر فقر خپل لوی عمل دی. دا اساسي حق یا بشري حق چې د شریعه قانون په اعلامیه کې هم راغلی او د دنیا په هر هیواد په اساسي حقونو کې دا شامل دی فقر ډېر مهم لامل دی، ډېر لامل دریم عامل دا دی چې البته افغانستان غوندې هېواد کې خلک ډېر زیات د تعلیم په قدر باندې نه پوهېږي. یعنې کله چې یو کس خپله سواد ونه لري نو هغه درک یا شعور یې دومره ډېر نه وي چې هغه د تعلیم په قدر باندې پوه شي او خپل اولاد یې معاصي.
سعادت وایي که څه هم جګړه تر ټولو لوی لامل دی چې ماشومان ښوونځیو ته نه ځي، خو تر جګړو مخکې هم په افغانستان کې د سواد کچ ټیټ و.
په افغانستان کې موږ په تیرو نسلونو کې هم سواد کچه ټیټه لرله او جنگ د اجراف نور هم لوړ بوته. اوس په خپله بې سواد افراد چې دی هغوی ډېر زیات، هغوی کې دغه وچات شور نشته له بده مرغه. البته بل عامل یې چې دی په خپله د معارف جذابیت او کیفیت مسله هم ده چې په دې باره کې ډېر زیات کار شوی وی، د تعلیم کیفیت لوړ شوی وی، خلق هڅول شوی وی.
سعادت وایي بل خبره دا ده چې په افغانستان کې د خلکو شعور سطح هم ټیټه ده. لدمې پښتنه وکړه چې د شعور سطح څوک لوړوي؟ همدا تعلیم نه دی چې پوهاوی پیدا کوي او که څنګه؟ دی وایي چې تعلیم هر کس ته نه رسیږي، نو بیا رسنۍ یا میډیا دا وظیفه سرته رسوي چې د ولس پوهاوی سطح لوړ کړي.
میډیا په خپل اساسي درې رول لري. یو خبر باید ورکړي، یعنی نیوز مسله ده. یو تفریح باید ولري، یعنی تفریحي موارد باید ولري. یو د ټولنې د یو ملت د یو ولس جوړول یا هغوی ته سیاسي شعور ورکول په نورو برخو کې پوهول دا وظیفه وي. افغانستان کې مطبوعات هم ډېر زیات جنګ او حوادثو نورو مسایلو ډېر زیات بوخت کړي دي. یو تفریحي برخه ته ډېر کار کوي چې هغه د لپاره مارکیټینګ یا پیسې ورته راوړي، اعلانات ډېر ورکوي، او یو حوادث ته ډېر پام کړی.
سعادت وایي له تعلیم علاوه ماشومان زیاتره د شاقه کارونو ښکار دي. دی وایي د دې تر ټولو لوی لامل فقر یا بېوزلي ده.
اصلا فقر څه مشران وي، څه لویان وي، څه ماشومان وي، خصوصا ماشومه طبقه معمولا د فقر راجی کوي د شاقه کارونو ته. استثنایي حالات داسې چې ځینې وخت د ماشومانو یا د انسان د قاچاق مسله فکر رامنځته کېږي، ماشومان قاچاق کېږي بل ځای ته د نورو استفادو تر څنګ یو شاقه کارونو ته مسایل کېږي. هغه استثنایي موارد دی، خو په خپله هېوادونو کې دننه د شاقه کار مهم فکتور، مهم دلیل هغه فقر دی.
د بشري چارو پوه عبدالصدار سعادت وایي مور او پلار هم زیاتره وخت په تعلیم کې د ماشوم د راتلونکي تضمین یا ضمانت نه ویني.
یو هغه کسان دي چې ځمکې لري، هغه ماشوم استخدامه یا نور استخدامه پردی اولاد وي، هلته شاید د شاقه کار مسله مطرح شي. غریب خپل اولاد ورکی شاقه کار ته، خو بیا هم د فقر مسله ده. خلک څه ده په خپله مور پلار هغه په داسې یو سطحه په داسې یو سویه کې ژوند کوي چې هغه په خپله نه پوهېږي. یعنی د ماشوم راتلونکي هغه تضمین په تعلیم کې نه ویني، تعلیم په ارزښت باندې نه پوهېږي. که څه موږ ښه پرمختګ لرلی د معارف په برخه کې اوس هم ښه یو، اما موږ که چېرته بیا د سیالۍ مسله مطرح کړو یا ځان مقایسه کړو د نورو هېوادونو سره، موږ په ښه وضعیت کې نه یو. له بده مرغه دا ټول عوامل پکې شریک کېدی.
له سعادت مې بیا پوښتنه وکړه چې په کلیو کې خو خلک له خپلو بچو کار اخلي، که وسې رسیږي هم نو تعلیم بیا ولې نه ورکوي؟ آیا یوازې دا خبره ده چې مور او پلار د تعلیم له ارزښت نه خبره دي، که نه دا یوه دودیزه یا کلتوري ستونزه هم کېدای شي؟ دی وایي دا هم مهمه خبره ده. اند ظاهر شاه په وخت کې خلک د تعلیم ضد پاڅېدل، خو د په خبره یوه عنعنوي ستونزه دا ده چې په افغانستان کې د جومات او مکتب ترمنځ واټن ډېر زیات دی. دی د دې خبرې معنی داسې تشریح کوي.
شاه په وخت کې یو ځل د تعلیم مسله اجباري شوه، په هغه وخت کې حتی خانان، ملکان، هغه څوک چې لږ ډېره نفوذ یې درلوده، هغوی به په ډېرو لارو نه هڅه کوله چې خپل ماشومان مکتب ته ونه لېږي. یعنی یو ستونزه چې بنیادی په افغانستان کې ده، د جماعت او د مکتب ترمنځ فاصله لږ ډېره ساتل شوې ده، د عقیدوي او د باورونو له لحاظ. یعنی هلته چې ده ډېر خلک په دې باور دي لکه مکتب چې یو غیر اسلامي مسله وي او مثلا جماعت اسلامي مرکز وي، که مدرسې ته هم یو څوک دي او څه زده کوي هغه هم مثبت کار دی، جماعت ته ځي زده کوي هم مثبت کار دی. خو د دې لپاره باید ډېر کار شوی وای چې د جماعت او د مدرسې د پخلاینې په اړه هم ډېر کار نه دی شوی.
سعادت ته هم مني چې په تیرو لسو کلونو کې ډېر کار شوی دی، خو لا هم سخت دریځي وجود لري او همدا سخت دریځي د تعلیم مخې ته خنډ جوړیږي. سادت وای له ماشومانو د جبري کار اخیستو ستونزه په ټول افغانستان کې موجوده ده. په لوی خارونو کې هم شته. خود هیواد جګړه ځپلې سیمې هم له تعلیمه به برخې دي، هم پکې فقر دی او هم ماشومان سخت سخت کارونه کوي چې دا به د افغانستان د راتلونکو لپاره یو لوی ننګونه وي.
په لویو ښارونو کې ډېره ده، لکه په کابل کې، لکه په هرات، لکه په مزار کې، لکه په ننګرهار کې، د غذایونو کې د ماشوم د شاخه کارونو مسله ده. خو معمولا هغه هلته ماشوم وضعیت ډېر خراب دی، ډېر خراب دی. کوم ځای کې چې تیر نسلونه، یعنې د ماشومانو پلرونه او نیکونه بېسواده دي، کوم ځایونو کې چې اوس رادیکالیزم حاکم دی، کوم ځایونو کې چې جنګ حاکم دی، یا که ډېر زیات موږ مشخصه خبره وکړو چې د پښتنو په سیمو کې له بده مرغه موږ دا وضعیت ښه نه وینو. په مجموع کې په ټولو قومونو کې، په اطرافونو کې وضعیت ښه نه دی، خو ډېر د افغانستان شرق، جنوب شرق او جنوب غرب سیمه دا ډېره زیاته متاثره شوې په دا تقریبا درې لسیزې، او دا وروستۍ لسیزه چې اوس پکې یو، دا نور هم دوی ځپلي دي چې اثرات ډېر زیات منفي وینو. او زه فکر کوم چې د افغانستان په راتلونکي کې د اثرات د دومره منفی وي چې موږ د کلونه کلونه دا راز ګالو کوم چې اوس نن د موږ ماشومان هغه څه په دغه عمر کې زغمي.
او د ستار سعادت زیاتوي، ماشومانو ته د تعلیم حق ورکولو کار یوازې د دولت نه دی، باید مدنی ټولنه او رسنۍ هم د جماعت او مکتب زیاتې فاصلې یا د دین د ناسمې تشریح پر وړاندې ودرېږي، او هر کورنۍ باید د تعلیم په ارزښت ځان پوه کړي.
اول دا چې موږ باید په افغانستان کې د جنگ مسله حل کړو. دوم خبر را داده چې د هغه باورونه چې د مکتب او د جماعت یا د مدرسې ترمنځ فاصلې دي، دا باید کاملا حل شي نور په افغانستان کې. یعنی موږ به ماشوم په حق باندې داسې که شاقه کارونه باندې داسې که، خو دلته یو مهمه قشر بل هم دی چې هغه نجونې دي، ښځې دي. بالاخره دا دغه مسایل په افغانستان کې حل شي. دولت وظیفه په دې برخه کې ډېره مهمه ده، د مدني ټولنې وظیفه په دې برخه کې ډېره مهمه ده، رسنۍ هم چې مدني ټولنې د کورنۍ غړي دي دا مهمه ده. دا رخه شي که خلکو ته کار پیدا شي، که د فقر د له منځه وړلو لپاره مبارزه وشي، بالاخره د اساسي حقونو او د ماشوم د راتلونکي د تضمین په اړه په افغانستان کې کار وشي، او ټول باید په دې کې کار وکړي. د دولت نه شروع، مدني ټولنې نه شروع، د کورنیو نه شروع، د مشرانو نه شروع، دا ټول څه کې در خواخ لږ فکر کوو دا حل لري یا اساسي لري.
اوردون کو په افغانستان کې په لکونو ماشومان خونځي ته نزي، یا خو په کوڅو کې وخت تیروي، یا سوال کوي، او یا هم ترې سخت کارونه اخیستل کیږي. تاسو اوریدل چې د دې لوی لامل جګړه ده. دویمه لویه وجه یې غربت، او درېمه یې په افغانانو کې په کلتوري توګه پخوانۍ ستونزې دي چې تعلیم ته د غیر اسلامي کار په توګه ګوري. پوهان وایي په دې صورت کې د افغاني ټولنې د هرې برخې دا ذمہواري ده چې د تعلیم پرمختګ لپاره جدي هڅې وکړي، کنه د دې هیواد راتلونکي به لکه څنګه چې ملګري ملتونه هم اندېښنه ښیي له زختو ستونزو او ننګونو سره مخامخ وي. اوس اجازه راکړئ، بلونه به بیا له تاسو سره یو په مخامخ.
جمهوریت شیر گمرو لارم بیا مستان سنور ریو چھا بیا بنگ تشنگ ورک